درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې په دې لمړی خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د افغانستان په اړه له یو شمېر افسرانو سره د امریکا د ولسمشر د کتنې او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د نن یک شنبې د 1416 مریض کال د سرطان د 28 او د میلادي 2018 د جولای د 19 د دې سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر له تروریزم سره پر مبارزې خبري وکړي. د بشري حقوقو د څار ډلوي روسي په انټرنیټ کې د بیان پر ازادۍ محدودیت لګولې او امریکا د روسي لپاره نوی سفیر معرفي کړ. د خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون سه شنبه په استانه کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره په کتنه کې له تروریزم سره په مبارزه کې پر سیمه ایزه همغږي ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې ویل شوی چې محمد حنیف اتمر په دې کتنه کې قزاقستاني لوري ته وویل چې په سیمه او نړۍ کې تروریزم ګډ دښمن دی او پر ضد مشترکه ستراتیژي او همغږي اقداماتو ته اړتیا ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه د قزاقستان د بهرنیو چارو د مرستیال کمال الدین اوف ابزال لخلی وای چې افغانستان د نړیوالو مخالفتونو او علاقمندوی قربانی دی. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ لور ایوانکا ترامپ پرون په واشنگتن کې له هغو شپږو افغان روبوټ جوړونکو نجونو سره وکتل چې مخکې ورته د امریکا متحدو ایالاتونو لخوا د ویزو ورکول رد شوي وو، خو وروسته د ولسمشر ترامپ په مداخله امریکا ته د سفر اجازه ورکړل شوه. ایوانکا ترامپ د سه شنبه په ورځ په واشنگتن کې د روبوتیک سیالیو په مراسمو کې ګډون وکړ او په ځانګړي ډول له افغانستان څخه له ورغلیو نجونو سره وکتل. کله چې تر یو ځل ردیدو وروسته د افغان نجونو ته د امریکا د تګ اجازه ورکړل شوه، هغه مهال د ولسمشر ترامپ لور ایوانکا ترامپ پر خپل ټویټر لیکلی وو: زه به راتلونکې اونۍ په واشنگتن ډي سي کې د دې با استعداد افغان نجونو او د دوی سیالانو ته د هرکلی لپاره سترګې په لار یم. تاکل شوی ده چې نن به د افغانستان د فوټبال تر 30 کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډله د آسیایي اتلولۍ لوبو ته د چمتووالي په لړ کې د عراق له ټیم سره لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجو د سعودي عربستان په ریاض ښار کې د فیصل بن فهد په لوبغالي کې کیږي. د افغانستان تر 30 کلونو د کم عمرو د فوټبال ټیم دوه ورځې مخکې ریاض ته رسیدلی او د مقدماتي سیالیو په بی گروپ کې د سعودي عربستان، عراق او بحرین له ټیمونو سره یو ځای دی. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د بشري حقوقو د څار ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي روسیې په انټرنیټ کې د بیان پر ازادۍ شدید محدودیتونه لګولي او د خپلو وګړو آنلاین فعالیت سخت څاري. د بشري حقوقو د څار ډلې په راپور کې چې د سه شنبه پر ورځ خپور شول شوی، د روسیې حکومت دا هڅې د دې لپاره کوي چې په دې هیواد کې د انټرنیټ شبکه د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. د دې راپور پر بنسټ د روسیې چارواکو له 2012 میلادي کال راهیسې لسګونه کسان په انټرنیټ کې د خپرونو، مرکو، راپورونو، ویډیوګانو او نورو موادو د خپراوي له کبله د جرمي فعالیتونو په تور محکوم کړي دي. د بشري حقوقو د څار ډله په خپل راپور کې زیاتوي روسی چارواکو همدارنګه په روسیه کې سلګونه ویب پاڼې د خلکو پر مخ بندې کړي دي. سپینه ماڼۍ وایي جان هنسمن جونیئر په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه ټاکي. و 50 کلن هنسمن تر دې وړاندې په چین کې د متحدو ایالاتونو سفیر و. د امریکا سفیران د دغه هیواد د سنا جرګې تصویب ته اړتیا لري. روسیا باید هالند ته د دې هیواد د یوې بیړۍ د نیولو له کبله څه باندې 6 میلیونه ډالره تاوان ورکړي. د ارکتیک سنایزر په نوم دا بیړۍ د 2013 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د تیلو د استخراج پر ضد د اعتراضونو په جریان کې د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې لخوا په نړیوالو اوبو کې ونیول شوه. په بیړۍ کې سپاره کسان له یوې میاشتې بنده وروسته د همدې کال په نومبر کې خوشې شول. په ویانا کې د نړیوالې محکمې 5 غړو په 2015 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې روسیا د سمندري قوانینو د کنونسیون پر بنسټ کشتۍ ته د اوښتې زیان او په هغې کې د 150 سپرو د غیر قانوني نیونې او ځورونې مسؤوله ده. د تاجکستان د ولسمشر یو لور د دې هیواد تر ټولو د ستر تجارتي بانک د مرستیالې په توګه ټاکل شوې ده. د هغو اسنادو پر بنسټ چې د ازادي راډیو تاجکي برخې ترلاسه کړي، زرینه رحمان چې دربیش کلنه ده، د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې د تاجکستان د لوی سوداګریز بانک اورین بانک د مرستیالې په توګه ټاکل شوې ده. زرینه رحمان چې ویل کیږي په بریتانیا کې زده کړې کړي، نومې د لومړي ځل لپاره په 2010 میلادي کال هغه مهال په رسنیو کې څرګند شو چې 14 کلنه وه او د 2 میاشتو لپاره د تاجکستان پر دولتي تلویزیون انګلیسي خبرونه وړاندې کول. د اورین بانک رئیس هم د امام علي رحمان او خی حسن اسدالله زاده ده. د تاجکستان ولسمشر نه اولادونه لري. د آزاده پنوم د نوموړې بللور سناتور او د ولسمشر د دفتر رئیس ده. د امام علي رحمان مشر زوی رستم د دوشنبه شاروال دی. پر دې سربیره د ولسمشر رحمان نور خپل خپلوان هم پر لوړو دولتي پوستونو ګمارل شوي او یا د دې هیواد مهمې سوداګریزې چارې کنټرولوي. امام علي رحمان چې له 1920 میلادي کال راهیسې په تاجکستان کې واک لري، پر لپسې د اداري فساد او سیاسي مخالفانو د ځپلو له کباله له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.6 نوي او په لویو ښارونو کې په اف ام 3.5 څپه دوام کوي. اوس 2 بجې او 1 دقیقې دي. د امریکا ولسمشر لخپلو یو شمېر افسرانو سره د افغانستان په اړه د مشورې لپاره وکتل. دا کتنه په داسې حال کې وشوه چې راپورونه وایي سږ کال د امریکا هوایی بریدونه په افغانستان کې زیات شوي. په خوست کې قومي مشرانو په افغانستان کې د بندونو له جوړېدو سره د ایران د مخالفت په وړاندې عکس العمل وشو.
که موږ نه څوک دا هیله لري یا دا تقاضا لري چې تاسو بندونه مه جوړوئ، دا بل څه مه کوئ، پرمختګ مه کوئ، نو دا موږ ته هیڅ د منلو وړ نه ده.
د دفاع وزارت د تورن و افسرانو دوسیه ځانګړې محکمې ته استول شوی. په ننګرهار کې 4 شارګوټي جوړیږي.
هر بعد دریمه برخه د غلیو بدلو د شهید زړور زاهد د پولیسو اکاډمي او سازانو خارګوټي کې د قصبي زاهد
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تفسیرو ته کتنه کوو. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د وی پانی پاتره. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانل ترامپ د سه شنبه په ورځ له یو شمېر امریکایي پوځي افسرانو سره د افغانستان په اړه د سلام مشورو او د هغوی د نظریو د اوریدو لپاره وکتل. ولسمشر ترامپ تر دې کتنې مخکې خبري اعلان ته وویل د هغه خلک دي چې په افغانستان کې ډیر وخت تیر کړی او شای دوی په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه تر نورو غوره نظریات ولري. دا کتنه په داسې حال کې شوې ده چې امریکا د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژي په جوړولو کار کوي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندې کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان او په ناتو کې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژي اعلان ته ورځ شماري، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه سلام مشورو ته دوام ورکړي. د سی شنبه پورس نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د څلورو هغو امریکایي پوځي افسرانو سره چې په افغانستان کې ډیر وخت تیر کړی د غرمنۍ پر مهال وکتل. له دې امریکایي پوځي افسرانو سره تر لیدنې مخکې ولسمشر ترامپ خبري اعلان وته ویل، زه غواړم پوه شم چې موږ ولې په افغانستان کې د تیرو 18 کلونو راهیسې پاتې یو، هلته څه روان دي او موږ په دې برخه کې کومې نوې نظریې خپلولی شو. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې په دې برخه کې ډیر خلک ډیر نظرونه لري، خو زه غواړم له هغه خلکو یې واورم چې په سیمه کې پاتې شوي. په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ترامپ میلمانه د امریکا د پوځ 4 نظامی افسران وو چې ولسمشر ترامپ په خپلو څرګندونو کې 4 هغه غوره سرتیری یاد کړل چې په افغانستان کې زیات وخت تیر کړی. د افغانستان په اړه له امریکایي پوځیانو څخه د نوو نظریو د اوریدو لپاره په دې غرمنۍ کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر هم ګډون درلود. ولسمشر ترامپ چې لدی څلور تنو امریکایي پوځیانو سره تر غرمنۍ ناستې مخکې خبري اعلانو ته خبري کولی ویل دا د جګړې له ډګره خلک دي، دوی له بل هر چا ښه د افغانستان د جګړې په اړه پوهیږي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه موږ به له دې پوځیانو څخه ځینې نظریې ترلاسه کړو ځکه موږ په افغانستان کې له کلونو راهیسې یو او دا زموږ تر ټولو اوږده جګړه ده. د اسوشیټد پریس خبري اشان سوی د ولسمشر ترامپ اداره د حق لارو چارو لټون کې څو د افغانستان په وړاندې وداسې کړن لار عمومي چې دغلته هغه هدف ته ورسیږي چې د اوباما له ادارې د ترامپ ادارې ته په میراث پاتې دی او هغه دا دی چې افغان حکومت خپل د خپل ځان د دفاع توان پیدا کړي. ولسمشر ترامپ تر ډیره د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژي جوړول د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ته سپارلی. څوک به چې ګمان کیږي افغانستان ته څلور سره اضافي امریکایي سرتیری واستي. جیم ماتیس او نور امریکایي چارواکو ویلي چې د جولای د میاشتې تر پایه پورې به د افغانستان په اړه خپل نوې کړنلاره په ډاګه کړي.
په امریکا کې ولسمشر ترامپ له امریکایي افسرانو سره دا کتنه په داسې حال کې کړې ده چې راپورونه وایي په افغانستان کې یو ځل بیا امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه تر څو کلونو وروسته زیات کړي دي. د یو نوي راپور له مخې د روان کال د بریدونو شمیر د 2012 کال د بریدونو شمیر ته نږدې شوی دی. هغه مهال په افغانستان کې 80,000 امریکایي جنگي پوځیان موجود ول. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې بمباری زیاتې کړې دي. د راپور له مخې د جنوري له میاشتې د جون تر میاشتې امریکایي الوتکو پر طالبانو او داعش ته توغندیو او بمونو 1,604 دیرش بریدونه کړې دي. دا شمېره د تیر کال له پیله تر پایه د ترسره شویو هوایي بریدونو دوه برابره ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنی شهزادی رادیو ته وویل کله چې روان کال طالبانو د منصوري پونم د عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ، ل امریکایي ځواکونو مو وغوښتل چې د ترهګرو پر مرکزونو بمباری وکړي.
در بعضی موارد پر از بین بردن موازی
په ځینو مواردو کې په سمڅو او شورو زیرزمینیو کې د دشمن د مرکزونو د لمنځوړلو لپاره موږ د امریکا د متحده ایالاتونو له ټکنالوژي یعنی د دوی له الوتکو استفاده کوو. د امریکایي ځواکونو له لوري چې کوم شمیره د سیشن بي پر سپاره شو په هغه کې یوازې د توغندوی او بمونو شمیره یاده شوې ده او د الوتنو شمیرته اشاره نه ده کړې. جنرال رادمنی شوی د امریکایي هوایي ځواکونو د مرستې له امله روان کال افغان ځواکونه برلاسه شوې دي. د امریکا له متحده ایالاتونو سره په همغږي چې له موږ سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کړې او نوي تجهیزات یې راسپارلي او اوس نوي الوتکې لرو، خو بیا هم دوی له موږ سره د دښمن د کلکو مورچلو په لمنځه وړلو کې له موږ سره همکاري کوي او دا همکاري د دې باعث شوې ده چې موږ د افغانستان په جغرافیه کې برلاس ولرو. په افغانستان کې د هوایي بریدونو له شدت سره ملکي تلفات هم زیات شوي دي. ملګرو ملتو د دوشنبې پروس په یو راپور کې وویل چې د تیر کال په پرتله روان کال د هوایي بریدونو پر مهال ملکي تلفات 48% کې ډیر شوي دي. خو جنرال رادمنش ټینګار کوي چې یوازې د طالبانو او داعش پر لري پرتو سنگرونو د بریدونو پر مهال له امریکایي الوتکو مرسته غواړي او تر وسه وسه هڅه کوي چې ملکیانو ته مرجوب لوانه وړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو جګپور افسرانو چې په اختلاس او اداري فساد تورن دي دوسیې د ارزونې لپاره د اداري فساد د لوی جرمونو د ارزونې ځانګړې محکمې ته استولې دي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د اداري فساد او اختلاس په دې قضیه کې د دریو جنرالانو په ګډون او افسران شامل دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري وویل چې د دغو افسرانو دوسیه پرون د لوی څارنوالۍ لخوا د اداري فساد درنو جرمونو د ارزونې ځانګړي محکمې ته استول سوی دي او له دې سره هم مهاله دغه افسران نیول سوی دي. شغلي وزیري ازادي راډیو ته وویل دوی وایي دوی اوه تنه دي د تیلو او جنراتورونو په دوسیه کې د اداري فساد د درنو جرمونو د ارزونې ادارې پرون دغه افراد نیولې دي او زندان ته یې لېږلې ځکه د هغوی دوسیه استول سوی چې محکمه غور باندې وکړي. په دې قضیه کې دوه برحال جنرالان، یو متقاعد جنرال، یو برحال ډګروال، یو متقاعد ډګروال او دوه تورن افسران نیول سوی دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي لومړی د دغو افسرانو یو تن نیول سوی و، خو تر پلټون وروسته څارنوالانو نور کسان هم د جالکاری، اختلاس او له دندې د ناوړه ګټه اخیستنې په تور ونیول او دوسیې محکمې ته معرفي سوه. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل
څارنوالۍ معذفه قضیه د دریافتند
که علاوه دوی د دې قضیه موظف ترنوالن و موندل چې پر یو کس سربیره چې تورن دی وطن نور چې درې جنرالان هم پکې دي په دې قضیه کې شکیل دي او پر هغه تورونه پوری سوي دي. شغلی رسولی وایي ترنوالانو ثابته کړی چې دغو کسانو د څه باندې 1,200,000 امریکایي ډالرو او 2,500,000 افغانیو په ارزښت اختلاس کړی دی. د افغانستان لوی ترنوالۍ د محکمې تر وروستۍ پرېکړې پورې د دفاع وزارت د دغو افسرانو د هویت له ښودلو ډډه کړې ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 5:15 شوې. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به احمد شبر درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې بلخ ولایت ته جنرال دوستم د تګ او د هغې الوتکې د ګرځولو مسله څېړلې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال مزار شریف ته رسوه. ورځپاڼه لیکي جنرال دوستم وروسته تر دې چې دوې میاشتې په ترکیه کې په تبعید کې تیرې کړې یو سیاسي ائتلاف جوړ کړ او د دوشنبې په ورځ بلخ ته روان و تر څو د هغه ولسمشر لپاره چې له ده سره یې اړیکې خراب شوې دي د سر درد پیدا کړي. د جنرال دوستم په سلګونو ملاتړې د شپې تر ناوخته د مزار شریف په هوایي ډګر کې انتظار و. خو نیویارک ټایمز د افغان او غربي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې مرکزی حکومت د دې الوتکې د کښېناستو مخه ونیوله. ورځپاڼه وړاندې لیکي شاید دغه پیښه د افغانستان سیاسي بحران چې له مخکې موجود دی پسې ژور کړي او د هغه جنګ سالار حوصله وازموي چې په تېره زمانه کې د شخړو سابقه لري او د ولسمشر غني د حکومت د مقابلې خبرداری هم ورکړی دی. د ورځپاڼې په باور دوستم په انتخاباتو کې د جمهور رئیس په بریالیتوب کې ونډه لرله او اوس یې دا کوي چې منصوبي شوی دی. د بلخ ولایت د ولایتي شورا یو غړي عبدالخالق ویلي دي چې له 1500 تر 2000 پورې په هوایي ډګر کې د دوستم هرکلی ته انتظار و، خو د افغانستان مرکزی حکومت د هر راز قانون پر خلاف د هغه الوتکې ته اجازه ورنه کړه چې کښېني. نیویارک ټایمز لیکي چې د دوستم یو جګپوړي چارواکي او د بلخ والي عطا محمد نور ته یوه نږدې کس هم د الوتکې د بیرته ستنولو پیشه تایید کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه بله مقاله کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مسله څېړلې ده. ورځپاڼه په دې برخه کې د ملګرو ملتو وروستي راپور ته اشاره کوي او لیکي چې روان کال په کابل کې د ښځو او ماشومانو لپاره خونړی کال و. په مقاله کې لولو چې د ملکي تلفاتو شمیر په بېساري ډول زیات شوی او د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دا شمیره 1,602 تنو ته رسېدلې ده. 3,600 نور بیا په دې موده کې ټپیان شوي دي. نیویارک ټایمز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامي چې اماموتو خبرو ته اشاره کوي چې وایي د دې ناوړه جګړې نتیجه د انسانانو مرګ ژوبله، ویراني او په افغانستان کې بده ورځ ده. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د وژل شویو ښځو په فیصدي کې 23% کې زیاتوالی لیدل کېږي چې د کابل په بیروبار سیمو کې د ځان وژونکو بریدونو پر مهال وژل شوي دي. نیویارک ټایمز په دې حملو کې د وژل شویو ښځو شمیر 1,300 بیا او د ټپي شویو شمیر 460 تنه یادوي. د ورځپاڼې په باور په دې حملو کې د ښځو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو علت دا دی چې په ښارونو کې حملې سخته شوي او په ورځني ژوند کې د ښځو حضور زیات شوی دی.
په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو او مدني فعالانو په یو غونډه کې د اوبو او د دې هیواد د نورو طبي سرچینو د مدیریت په برخه کې د افغانستان د حکومت د پالیسیو ملاتړ وکړ. ویناوالو وویل چې د افغانستان اوبو د افغانانو حق دی. په دې اړه له خوست څخه د نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د سه شنبه په ورځ د خوست قومي مخورو او مدني فعالانو د وی غونډې لاري د افغانستان د اوبو او نورو طبي سرچینو د مدیریت کولو په اړه د افغان حکومت د پالیسیو او هڅو ملاتړ وکړ. دوی د ایران ولسمشر حسن روحاني د تیرونی د هغو سرګندونو همغندنه وکړه چې ویلی ول ایران په افغانستان کې د کمال خان، سلما او کجکی بندونو د جوړولو په اړه به تفاوت نه شي پاتې کېدای. د غونډې او تن ګډونوال دینی عالم مولوي محمد عارف عرفان آزادی رادیو سره په خبرو کې د سیمې پر هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان پر گاونډیانو غږ وکړ چې
د افغانستان ټول معدنونه د افغانانو حق دی. هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې په خپل سر د افغانستان په چارو کې، د افغانستان په معدنونو کې مداخله وکړي، د افغانستان په قلمرو کې، په درېګونو قواو کې، په تشکیلاتو کې، د افغانستان په سیاسي اهدافو کې لاسوهنه وکړي.
قومي مشر حاجی منډایر وای
موږ افغانستان آزاد خپلواک مستقل هیواد یو که موږ نه څوک دا اهل لري یا د تقاضا لري چې تاسو بندونه ما جوړی دا بل څه ما کوي پرمختګ ما کوي نو دا موږ ته هیڅ د منلو وړ نه ده
په خوست کې د افغان حکومت د اقتصادي برنامو څخه د حمایت غونډه د ولسی ملاتړ د برنامې لخوا را بلل شوې وه د یاد برنامې مشر محمد الله تړون د طبیعي سرچینو د مدیریت په برخه کې د افغان حکومت پالیسۍ او هڅې بریالۍ وبللې
د ولسمشر د برنامې د اوبو د مدیریت په برخه کې کاملا بریالۍ دي ځکه د اکثرو بندونو لپاره به د جام پیدا کړي او تړونونه یې هم لاسلیک کړي دا په دې معنی چې کار عملا شروع شوی دی سلما بند جوړ شولو د کمل خان بند دریم پیز نکار شروع دی د کونړ بند قرارداد د چین هیواد سره لاسلیک
د ننګرهار ولایتي اداره وایي په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې څلور لوی ښارګوټي جوړیږي چې په دې سره به د ګڼو خلکو د سرپناه ستونزه اوار شي او ښار به هم پراختیا وکړي له سیمې څخه د شاه محمود شینواري راپور واوري
د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د خر جوړونې وزارت له لورې د اوسېدلو څلور خرګوټي جوړیږي د دې ولایت وینا تاوله خو ګڼې وایي د خر جوړونې وزارت د هغو څلور خرګوټو د جوړولو پلان منظور کړی چې څه مو د وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې لخوا ورته وړاندیز شوي وو نوموړی وایي په نږدې راتلونکي کې به پر دغو څلورو خرګوټو عملا کار پیل شي چې په جوړېدو سره به د ګڼو کورنیو د سرپناه ستونزه هم حل شي
د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې څلور وړاندیز شوي خرګوټي چې په پلان کې نیول شوي وو دا د خر جوړونې وزارت له لورې منظور شول په دې خرګوټو کې د بهر آباد دریمه برخه د غلیو اوبدلو د شهید زړور زاهد د پولیسو اکاډمي استادانو خرګوټي او د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې د قصبي ساحې ته د ښار جوړونې وزارت لاندې رسم پراختیا ورکول کیږي
نوموړی وایي که څه هم په دغو خارګوټو کې د اوسېدونکو کورنیو شمیر لا نه دی معلوم خو لومړیتوب به هغو کورنیو ته ورکول کیږي چې کلونه پخوا ورته د سرپناه لپاره د نمرو اویزونه ویشل شوي دي
تر اوسه پورې لا څرګنده نه ده چې په دې کې به څومره کورنۍ میش شي ولې له وړاندې په دغه خارګوټو دپاره کورنۍ په نښه شوي دي اویزونه ورکول شوي دي کلونه وړاندې لومړیتوب هغوی ته ورکول کیږي له هغې وروسته په وروستیو کې په بیلابیلو پیښو کې د شهیدانو کورنیو ته نمرې ورکول کیږي او له هغې نه وروسته بېوزله او نور اړمنو کسانو له به په دې خرګوټو کې نمرې ورکول شي
اوس مهال د جلال آباد په ښار کې د خلکو د ډېرې زیاتې ګڼې ګوڼې له امله د ښار واټونه د ټرافیکو پر مخ بند وي او د انجینرانو په خبره دغه ښار د اوسنیو نفوس ته په کتو ډېر وړوکی دی په جلال آباد کې د انجینري خدمتونو د یو خصوصي شرکت مشر انجینر عباسین بهیر وایي د دې ستونزې یوازینی حل په همدې کې دی چې له ښاره وتلو سیمو کې هم خرګوټي جوړ شي
د ښار د انکشاف دپاره لازمه دا ده چې د ښار په څنډو او وتلو برخو کې تش ځایونه چې دي هغه د خارګوټو دپاره مناسب دي او هلته ښه انکشاف دپاره زمینه هم برابره ده موجوده ښار چې دی دا اوس رغول شوی جوړ شوی دی د دې د ستونزې او د بیروبار د کمولو دپاره همداسې لازم هم ده چې وتلو برخو کې خارګوټي جوړ شي او تر څو په ښار باندې هجوم کم شي او په دې سره ښار انکشاف هم کوي
په ورته وخت کې مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص د حکومت لوري د خرګوټو جوړول مثبت کار ګڼي او په خبره یې له دې لارې کېدلی شي چې د ځمکو د غصب مخه هم ورسره ونیول شي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا متحده ایالاتونه د ایران د بالیستیکي توغندیو د پروګرام او نورو پوځي فعالیتونو سره د ارتباط له کبله پر یو شمېر افرادو او بنسټونو نوي بندیزونه لګوي د دې نویو بندیزونو خبره یوه ورځ وروسته له دې کیږي چې واشنگټن تایید کړه چې ایران د 2015 میلادي کال د اتومي موافقې سره عمل کوي د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندي کوي
د امریکا متحده ایالاتو پر اتلس افرادو بنسټونو د ایران د لری واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام او د دې هیواد د ځینو نورو پوځي فعالیتونو د ملاتړ په تړاو نوي بندیزونه لګولي د امریکا د خزانې وزارت د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې وویل دوی په خپلو بندیزونو کې شپاړس هغه افراد او بنسټونه په نښه کړي چې د ایران د غیر قانوني فعالیتونو ملاتړ یې کوه او نړیوال جرمونو کې دخیل دي د امریکا د خزانې وزارت وایي هغوی چې پرې بندیزونه لګیدلي د وسلو په جوړولو د چټکو بریدونو د وړو کښتیو په جوړولو او ترمیم او ځینو نورو پوځي برخو کې د ایران د سپایو پاسداران ملاتړ کوه په اعلامیې کې د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچین له خولې ویل شوي اداره به یې په سختۍ سره هغوی هدف وګرځوي چې د ترهګرۍ د ملاتړ د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام او د بشري حقونو د سرغړاویو په شمول د ایران د ناسمو فعالیتونو ملاتړ کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دوه ایرانی بنسټونه پیژندل چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام کې ښکیل دي. د دې وزارت ویاندی هیدر ناورت ویلی دی ایران د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړه لیک سره په څرګند مخالفت کې د لری واټن ویشتون کې توغندی جوړ کړی او اسمو ویلی دی. نو مولدا سی شنبه پر سوال نوی بندیزونه د ایران د پرله پسې غواخونو په اکسل عمل کې لګول شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارنګ پر ایران غږ کړی دی چې د باخر نمازی، سیامک نمازی او شیوانګ په شمول د هغه امریکایي ادبا خوشی کړی چې په ایران کې د جاسوسي په تور بندي اندي.
دا هم د خبرې مجلې د زینو مهمو خبرونو سرټکی او زلبیا. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون سه شنبه په استانه کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره په کتنه کې له تروریزم سره په مبارزه کې پر سیمه ایز همغږي ټینګار وکاوه. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ لور ایوانکا ترامپ پرون په واشنگټن کې له هغو شپږو افغان روبوټ جوړونکو نجونو سره وکتل چې مخکې ورته د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ویزو ورکول رد شوي وو. تاکل شویر چې نن بعد افغانستان د فوټبال تر درویشت کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډله د آسیایي اتلولۍ لوبو ته د چمتووالي په لړ کې د عراق له ټیم سره لوبه وکړي. د بشري حقونو د سر ډله چې مرکز په نیویارک کې دی وایي روسیه په انټرنیټ کې د بیان پر آزادۍ شدید محدودیتونه لګولې دي. سپینه ماڼۍ وایي جان هنسمن جونیئر به په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه وټاکي او روسیه باید هالند ته د دې هیواد د یوې بیړۍ د نیولو له کبله څه باندې شپږ میلیون ډالره تاوان ورکړي. دا هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
نوم میر احمد سیر انصاری یو تن استاد میخانگی کابل دو بورا سوال و مرکز گرمی استاد ما.
استاد زی چی کورم دلتا نندارتون دا بلا بلا دا انجینری رشتی وسائل پکیدی که پا دغیر لگ معلومات را که چی دا پا کما برخه که دا نندارتون دا و چس پکیدی
دلتا زین زین نردارتون دا مونگ دا ساختمانی پاالا یا وار دا تخنیکی و مسلکی استاد شاگردان دلتا زین معلوماتون جور کرده چی دلتا مون پنن راتون کی میخیدی دی که شامل دی ساختمانی دا و دی بخش لیوال دی و مزمون دی آپراس هولو او مرکز گرمی زین نداتون که وسایل امراول چی ماسیلین جور کرده اخپل پلاسا.
استاد دقیقه تاسو برخه که چو ماسیلین تاسو را دقیقه کار کرده دقیقه پروژه پر مخ ورده دا یعنی چو کسان و
دیده خو طول یاو یاو سنف زین زین شایان جور کرده لکه چی پینزه کسان یا اوش مدل جور کرده پینزلاس کسان بل مدل جور کرده یا دو دره کسان بل مدل جور کرده.
ستاسو برخه چی دازه گورم زین شایانی مثلا کورونا جور کرده دی یا زین نقشه و ماستر پلانو دی کابل خار لپاره که پا دغیر لگ معلومات راگی کورا مودا که دا جور کرده دی
دا خو که دیشی چی اشپک میاشتی آقا پوتوگرافی که لگه دلده زین یا دره میاشتی سلور میاشتی دقیقا مرکز گرمی ساختمان بوده لگه دلی یا دو میاشتی آقا سیستم ده شهری ده چه ده عمومی نراغست ده و ترکورا پر بویل ده او یا مکمل یا دستوی مکمل پا استاندارد سرکه چه طول شایان سنگ اخبر پزای پا استاندارد بوده نست پیگی داست معلوم نده چه ده ده یه ورز دو دو ورز کار نده نمیاشت رو کار ده.
استاد استاسو دغه نندارتون مهدف چه
ده؟ هدف موداده چه نور طول کسان ده تکنیکی و مسلکی شایقین شی و راشی و لوال ازدک لوله پاره مونگ سرات زمونگ شاگر چی چه ترسو چه مونگ وطن پرمخت لار شی.
زمون شخل آزادی رادیو آوری
ستاسو لپیغامونو
انډیواله ما د روزګان ولایت څخه زماده اشرفانی او د ټول مخامات څخه دا خواهش کی چې په افغانستان کې عدالت تامین کی تر څو چې په افغانستان کې عدالت تامین نشي د صلح تمرې هیڅ وخت نه کوي.
د زابل ولایت څخه چې افغان د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده باید جنګونه او دا شان ته د پای ټکل کېښودل شي. موږ له ټولو مسلمانانو وروڼو څخه دا خواهش ده دغه کارونه سره
افغانانو نه غوښتنه لرم چې ټول افغانان متحد او یو موټی شي. ټول اردو زموږ باتور پوځونه په خطونو کې جنګیږي او زه غواړم که تاسو اختا ایماندار او طالبان یاسي مسلمانان یاسي د خپل وطن په دفاع کې وجنګیږي، که نه د پنجاب په غلامانو باندې مه جنګیږي.
موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله او یو ثبات راشي. الله دې زموږ ټول افغانان سره یو کړي. خدای دې موږ د پردیو د جنګو او د زابې بختي څخه وساتي.
دا واس موږ لومړی خبری مجله د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. بل خبری مجله هم لرو چې مصطفی سروری وړاندې کوي.
تشکر از شما.